السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته تاسو ته وړاندې کیږي خو لنډه خبري برخه هم درې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به خای اوګده او ستونزمن بهیر ته ولاړ شي دا هر څه ورسته راځي خو په پایل کې پام وکړئ ورسته یو خبرونه ته د افغان او پاکستانی ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل او وختې د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په یو لسو کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه بشپړ خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی جګړه نشته ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري
پاکستانی لوري ته دا وخت مرګ ژوبل په اړه معلومات نشته د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غزولو ترڅنګ یوه دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه د دغه قلي اردو د رسنیو عامر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل
رواندزی نمودند
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ 12 سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ترسره شوې د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ پرون پیل شوې دي د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلورویشت سیمه ییزې لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف یې د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوي دي متحده ایالات وایي د ایران د پتروليم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابره کړې د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وی برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسیدل د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسیدو کلای کوي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي و چې د سپتمبر د 3مې او 4مې نیټې دا خبره به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي او هغه خپلواک پلاوی چې د کوید 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسي ورکړل شوی دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمې پورز د ډاډ ورکړ د نیوزیلند په خوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا په خوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات د کورونا او با اړوند مسایلو زماني مهالويش او د دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خپرېدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت تورن کړ، د دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یا دا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 25 میلیونو ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 3,23,000 کسان مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په پایل کې وویل چې د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه راخلو. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به خایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. د برا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی نن یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې شکیلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربند د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي شي. عادل راز وویل دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې شکیل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلی وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات 340 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه، او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغه شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی نه دي، او په دې اړه ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شود، ازادي راډیو ته پرون وویل هغه وطن طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشی کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي، او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر د معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د 2 فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو له خوښې او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
هیچ گونه رضایت از روند
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
هېڅ
عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارت خانې ته بوتلم. درې ورځې نظارت خانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوټ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامع عزیزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري فرښتې جلال زی ته غوږ شي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکیرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي د طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوي چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو رسیدو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوي او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل سوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل سوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزیوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. زهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وکافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې تر 18,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریځ نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته. ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوبې درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګیلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلي کده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتکین د سپتمبر پر 2 پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالني تر مسمومیدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتکین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم 2 پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼه چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلي کې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشر کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي دوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیر ونی د ناوالني له قضیه سره د نورد ستریم 2 پروژې د تړلو نظریه رد کړې و. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې و. وروسته لاغه چې د جرمني متخصصین و موندل چې ناوالني په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم شوی، روسیه له سخت خبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ شو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالني د اگست پر 6 له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ شو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر 2 ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل شو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالني په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تورن سي. پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfe.rl.org.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده، باغی کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دی خو یو وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دی او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بینه واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درخل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي، دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی، خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي، خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستانو.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت هم او دی کرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بندار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
کسرت دی محمد نوی پیدا، پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا. کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو، محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي چې دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مختص و یو جای میون پوست وي، هغه مینه شو کې بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتوب په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی ورغولی شي، یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل سوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره به کې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بخیر ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د عمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ یې کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زمانی فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد پکې خامخا پکېسته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګېږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګېږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګېږي، په الفاظو کې چې کوم فکر، کومه مفکوره او کوم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام وراړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ او تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی دی، عناصری کسب کړی دی، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دي چې پرله پسې زړه وتړل،
کولو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې را زرغونېږي. دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دی، دېته ریاضت وایي. یعنی داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوې، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به جوړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکی د حقیقي او عیني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکاره کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننۍ برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدلې.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعار نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهه ویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل که حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مورته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللم ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وایي چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړتلې چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسۍ ته مې هم لاوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي. او چاپ شوی چیری دا ترجمه پا شمو بانی فکر کم چی لگا دا 500 پا حدود که زما چاپ شوی دا ترجمه پا حدود که دا احتمال پا حدود که چاپ شوی دی
استاد که دا خپل و اثار و نمونه را تا واخلی دا چی پا کم و برخو کلی کل شوی دی
دا سری عمر پا مدباتو که دا تلور دیش نسری چی آقا دا یو بیکر خاصیت لگی او غیر تا دا زامن نمونه تا چی دا نسر نمونه دی نو پر داگا اصاب دا تزوری هم زما دا خپل کتابون نمونه چی دا تا واخل منو دیر زیدی استاس وقم نیول کی نو فکر کوم نو زمینی ستری معمولا پا لکه چمی ویلی چی مثلا پا غزل که په داستان کې ملي کېږي داستاني د هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وم نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په عسکرۍ کې هم مثلا حسابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسي هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرم ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا پخپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما د تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلۍ دي د مثال په توګه زما د ډاکترۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاګر زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راغوستیم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه لیوای سواب ته کماندو ته لیوای سواب کماندو ته ګرځېز ته ورکړه زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوب شوی شاعر و زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي زوزانو ډډي سوري کړي راته زوزانو ډډي سوري کړي راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویښي وږمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي
ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي
زرپانه نیازبینه
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه. نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګي کوله. په کور کې خاموشي خپره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوم، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده ښه ژومه بهی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه. خو صبرای نن کوم بدرت ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروشتمنه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګری د پیازو سره خوړلې وه کټ تلاړه او پری وته د نیازبینې لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و ګرانې ملغلرې سلام زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت را بولي چې ولې د انسان وینه توی شي له اغلی شفیقه خپلواک سره سفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دي د دوو سترګو رندې ته دي د معصوم زړه درې ته دي تور تیبو تا کات دی دا مرغو یو پریوات دی دا غاتو دی قتل دی دا بابر یو وچی دی دا شنو پان رجی دی دا اسخه یو تکی دی جن دا مزا جن زه چې کله عرب ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و دوستانو پیغمبرې تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني ښامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس شورته ګورم متفاوته یې لیکن هغه وخت مې همداسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو واقعاً یو او دا احساسوم د عکس العمل چې پخوالو رسنیو کې د شعر کوو او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند وي چې د میلیونونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعاً ستړی یم یعنی زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنی زه ویده یم او یو مرګ یې وشي د هغه په غږ باندې راویښ شي زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند همداسې دی د باندې څه وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راسي ستا د کور یو غړی وځي د کور نه ته باور نه لري چې بېرته به غږ وکړی شي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
ښایي ډېر ډولونه د سولې موسیقي، لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي، د هغه د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځم، سانځسه نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطونه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنی دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای ډېر خوند اخلي چې د یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي، وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. چې څومره زغملی شي، که څومره مینه ویشلی سي، که څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، دوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی د ننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی خپل احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لري.
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځینکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه دغه مفاهیم او پیسه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې یا شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل درځونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمفورت زون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شوی دی ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره کې بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی دراتونکو لپاره دی وی پښتني شاعر او پیغلی په توګه باندې ډیره هیله من یم چې خزو ته نورم رول ورکړل سي.
زه به ښه خوشبینه یم ځکه خپل مو ول چې شو کنه مخ کې چا تصور نه سو کولای چې ونجنې دراسي دغه سمش په مخ کې د پستیج ودرې کی او د نور انجنې چې یو لیکل کې یو او نور په کفاله دي. زه فکر کوم کنه لسمی شرکا له روسه به دا پنځوس سره ستیج دقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم، خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن که تلپاتې سوله راځي. خو که دې ورهخوا یو څوک زه فکر کوم زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه ډارم، فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر سي.
مننه. په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحت حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 را وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتاب چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ.